السلام علیکم ازادي رادیو ته غوښیاست د دې سات خبرونه واوري زه امید زهیر مالیم د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد وايي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلن پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال لوړ غواخ سره مخ کیږي رینا امیرین نن سار په خپل اکسپانډری کلی سلګونه انجونی او خزینی ول شوی زورول شوی او جریمه شوی دي هغه امیر ادعا کړی چې اوس پیر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوی د بیا عزتۍ د وروختول اویری ازان وژنه کړی ده رینا امیر د افغان جنو خوځو پر وړاندې د نوموړي د قول د دی بیرحمانه جبر او ناوړه چلن د پای ته رسول لپاره د حساب خصو غوښتنه هم کړي افغان جنو خوځو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي دا وضعیت د افغانستان د نیمایي نفوس لمنځه تلل بولی چې د هغې په خبره له دې هېواد یې هیله ثبات او ځان بساینه تروړلې ده د څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوی او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه یې له تیارې برخلیک سره مخامخ دي آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمي ورځې په پار پر خپل اکسپانډ په یو بیان کې دا خبرداري ورکړي د کمیټې پاینده حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو لارې خپل کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته تلو هڅه کوي لګڼو ستونزو سره لاس وګرېوان دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز زافیر وايي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتی اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی کرن ډیکر پرون پر خپل اکسپانډ لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشری مرستو د همغږي کوونکې هندریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش شاسیګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2021 کال د اګست په 15مه افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده د لندن پولیس وایي عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د یوې ښځې او د هغې په دوه لوڼو یې تیزاب پاشلی وو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پله سره تیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه راوتل نه دي لیدل شوي د جنوري په 1.1 د لندن پولیسو د ایزیدی تعقیب پیل کړ پر هغه تور دی چې پر یوې ښځه او د هغې په دوه لوڼو وي چې یوې 8 کلنه او بل یې 3 کلنه ده د لندن په جنوب کې تیزاب پاشلی وو چې پایله کې هغه دواړه ټپیان شوي وي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سکنی کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست کاپیسا پروان غزنی زابل کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکاډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ په روان 2024 کال کې په لغمان تخار بدخشان بلخ هرات میدان وردګ او پکتیکا کې د کرکټ د ذکر لپاره د اکاډمۍ نوې ودانۍ ورغول شي د افغانستان کرکټ بورډ تیرونه د هلمند ولایت د کرکټ د اکاډمۍ د بیا رغونې خبر هم ورکړیو پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو خبر په دوام هوکړه کړې ده جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنه 13 شپه وخت شوې او شهباز شریف او آصف زرداری په راتلونکي کې د ګډ مزل او حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي د دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې د پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانېد چې د پارلمان غوس اکثریت چوکۍ وګټي نواز شریف 13 شپه خپلې وینا کې ویل شهباز شریف ته یې دنده سپارلې چې له نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه کار وکړي او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجیت برینګ وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې د کیف ته رسیدلی دی میرمن برینګ پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اصاب جرګې جمهوري پال استازی مایک ترنر کوي دا پلاوی داسې مال کیف ته رسیږي چې یو ورځ مخکې له دې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو پر ارزښت د بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو لمر سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند.
راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار دی چې فزیکی نظر نه انسان باندې سخته تمام شي، د غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابتېږي.
بله، دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي کی نظر ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کېږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعض فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بلې، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کې شاقه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې، چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کې چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د خو حق ګوریا په تخنیکي لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي هغه تر نه اخیستل کیږي. بل دا چې هغه سالم چاپیریال چې هغه له ذهني له نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کیږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کیږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کیږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کیږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کیږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کیږي کله چې کورنۍ کتل کیږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پرلا پسې په ما خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسی کولی چې ټول ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي که وخت نا وخت له کوره وزي څوک باندې خبر نه وي. په خپل په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډیر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته پخپله سویای پخپل توان کار ون سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بلداتې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي دا هغه ورسره مني. څومره دلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي هغه په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې؟
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي، غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه، د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا دی چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریات له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لواطت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دی په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پارادوکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي زورونه شوی ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په یوه ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوي چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي، او دوی چې کله والدین جوړیږي نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بیګا ته ډوډۍ نه لرو؟ دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بزات خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې بزات کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي، او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي، او ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي، او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ، د کورنۍ مشران بیکار کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خبرونه کې یاد کړل، غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبان دغه تصمیم چې خري کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي، نو په کار دا چې دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم خپل سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم دا غوړ واقعیتونو پر اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت هم داسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې هم ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر بخي مومن صاحب،
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعیان ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورس د ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنډیو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکي سړک موضوعات درته وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنې توندې تخبرګونونه او د ایرانی استاذي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې پر شایڅه کې صدا. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی د دوه هیر رواني ناستې ته د طالبانو چنبازي. طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوه غونډه چې روانه ده، د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي چې د افغانستان لپاره د یو بین المللي اجماع په ترڅ کې له دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکې کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپیژنې چې طالب خپله کړنلار لري او دغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی. که طالب زر ځل هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کې، دا دین نه دی.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنګ سوي دي. دا خو دوه درې علماو غلجي که په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجي کې.
له زندان وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په دریدو ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. خو دوی به د دوی اسانتیا کو مشکلات بدلیږي، زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 2014 کې 28 مړي او 15 څلوېښت ټپیان وکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دي هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي کنه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي، هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغه ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون د پاره د هڅو یو پایل وی، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان د پاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي، یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي. دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او داسې ښکاري چې روستۍ وونۍ کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شویو څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي. پر طالبانو تیره اونۍ له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پر دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه ده.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتزی او کلی نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایی امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو لامل نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د منبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاسه سورې چې داسې دی ولې مې دي کړي، امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درد زبی د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اسو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبره به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپل تګلاره ده، طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شي دی او طالب بیل شي دی.
نو دا هغه متل چې وایي بتنګ آمد به جنگ آمد، دا سي د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علما او چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استاذ حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته تا د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یو مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یو سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نور هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرۍ ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیرونی د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان په خاهم ورکش کې چې سیمه کې د خپل ګټو لپاره روانه کړي ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تک خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته زړه ډیر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کېدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې لوګده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نه سي، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پک بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام د نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسته، اوس د په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجه واک ته رسیدلی خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګو پکتیا په خواني والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار کړي ک نو وړي د اشغال او يرغل په توپیر ځان پوي کړه وي. نن به دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال لري.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویل دي، دوی همیشه د استدلال سره تخته کړي ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړي ده، او دوی همیشه دغه ډیر زره یا سلوي زره نفر مسله سي ورسره دي همدغه تدید ملت وایي او د دې لوی ملت له کلتور فرهنګ د دې آداب او رسوم او عناناتو سره تقریبا ډیر ګستاخانه برخورد کړی ده. دای وایي نو منه د رهبری په سطح باندې لوی سره د ټول ملت ته د سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا واچ سو کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبر دا چې مؤمن مسلمان ته کنزل کول دا فاسق توب دا د زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیر اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو ځامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره داغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل خاروالی د وی نهی ریاست نیول ده. دغه راز ویل شوی چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سیکرټریټ، بل ورور انس حقانی د تماس کمیسون غړیتوب او ترې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خبر شوی چې خپل ورور نبی متقی ځانګړی سیکرټر ګمارل ده. بل وری احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنگ رئیس، بل وری امان الله افغان د فرهنگی کمیسون غړی ده، خو بل وری عبد الله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلی، هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پونتون درسي او تاخ خوخو خود د پر رقم جنگیالی او ته شګي او اغزن لارې انتخاب کړی وي. دراز د طالب مخالف او فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لزګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وروګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دراز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویاند ویدانت پټیل ویلي، هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوري او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډل خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړی ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بلاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي دولسم ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار لمخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سخت مقابلې اټکل موجود و. د دغه ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا ملایانو د خوبونو کیسې وې چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه او پسې تړل
طالبینم خوب ویني دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دروزې سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب ولیدو نو دغه زو خپل کال کې لسما میاخ نو لسما
دا پګړی مې دا قسم می چې کټ قسم چې مودا مولانا فضل الرحمن سے روغی او په خپل لوشي د مپلوشه اونې ولاړ تا وشاله دې ته جماعت ته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تا خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے اس دیتا دا خوب اغا وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
وی دا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کی ولی دلو او والسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا رہی
سکل پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خنړی کمپاینونه او که څه هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته ورستی سفر کې له ټي ټي پی نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړي وخو له ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لک تر لګه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لزګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل ولوت کې ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوی وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدې چې خپل لومړنۍ جوړې شوې هاک 115 پیته ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره یو لس تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړون کې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال یو سلوشل پر مختللي بیپیلوټ الوتکې به جوړي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیری ونې په تودو مسایلو پسې سرخ کار کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دوه میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دوه میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپل ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستانی نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومې پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند کلاسیکی موسیقي په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقي غنې شاهکار پرچې غوولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې ونۍ یو ګرم موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانی و افغان ځواکونو د یو جنرال سمی سادات څرګندونه ویچې ویلې دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو. هغه د ایکسپانډ په یو سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهار تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره د مالکیت کوم حص نه درلود بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرانیانو زیات باور کوو.
یعنی د دې تر چې د سهار تر ماښامه پورې د زحمت استي چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم ال دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكري بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي ستلې بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ دا سی په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې رئیسلی چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون لپټاپ او نور وسایل سره په مجازي ډول دا سی تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساس وي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري راند نه دي او نه هم 3D فلم ګوري بلکې دا ځانګړي عینکه په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکه د محل په $4,000 دي چې په عام کې دو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکت ظاهرا جاري به خندون کې وي خو خپل به د دې ټکنالوژي کارون کې ورسره په ځانګړي نړۍ کې وسی. او کله وی خو نړی د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده بل خو د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو تر لکه د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لمرنه خار شو چې د سړک ایوی غاړې د ځانګړي ټکنالوژي په کارولو داسې جوړه شوې ترڅو د چارج لکمی سره مخ روان موټر پر ل برقی مزو پرته چارجي کی. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په چیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزله تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سکل 8 میلیارد واوخته خو ځینې هوادونه چې په خوای د نفوس د ډیرېدو مخنیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوختي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبی کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپل کارمندان ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې کور کې ماشوم زیږیدلې وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویون کمپنۍ مشر لی جون کیون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.8 تر غورځېدلې ده او د نن اوومه ورځ هم دغه تسر راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواری سره خپل خبرونه مه هېروئ.
زړه جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ساکت سلا بند وی دمه کده و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چگل چنرا باندی سیل دکلو بن کڑو رات اخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دن کی دا دنیا زاہد اٹو زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے ور چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا استادنا سا پرا کتو مننا جوڑ و جلم خوبر میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندہ نمون میں نوا تمر بے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہوما شکم خوم زمین نوا زہوما شکم خوم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کرمون منکر کوای نوم دې څه دې ویم به پښتنو ما نام مې نه وای چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نه وای اسرار دمرا نصیب مې نه وای بے غم ژوندو وسوس مے نوا مینا چنوان دیکھنا مے نوا بے غم ژوندو وسوس مے نوا بے غم ژوندو وسوس مے نوا مینا چنوان دیکھنا مے نوا